اوریدونکو کتونکو ستړي مشي دا مشال رادیو دا زم تاسو قربا سره لمومند دا غړي ځوانانو غږ خبرونه ته اذان غړي دا نن د جمعیت العلماء اسلام او فیض ځوانانو مخکښ خالد جان د ول سره خبرې کوو د غراز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ د سیر ننګیال سره به خبرې کوو چې دوی په دغه سیمه کې د دوی ګوندونو په دغه سیمه کې د ځوانانو لپاره څه کړي او دغه راز د راتلونکو انتخاباتو وروسته دوی څه پلان لري. په سپورټس به هم خبرې کوو له ایاز رضا اپریزي سره د سپورټس خبریال دی. خو تر هر څه مخکې له شاین بنیري د سات تازه خبرونه اورو.
ستړمو شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د لادرکه بلوسانو اتحادی وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن راپور مسترد کړی دی. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیونه ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده او امریکا او برېټانیا په یمن کې د حوثی اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل د لادرکه بلوچستان اتحادیه وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن راپور مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته په وړاندې کړل شوی حکومتي راپور کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو شمیره 2025 ته چې 2024 پکې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوې دي. خو د لادرکه بلوچستانو اتحادیه وایي چې دا شمیره په زرګونو کې ده او په دوی کې د ډیرو مړي هم موندل شوې دي. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیه مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وویل چې کوم لادرکه کسان بیرته راستنیږي نو زیاتره پکې ذهني معذوران شوي دي.
تقریباً 8000 کسان دا وقت بے درکت دا رنگ راضی مشتر رجسٹرڈ کئی دا اس نوز اسلام آباد کمیشن تا استولے اس نور زائے ہم موج آستو اقوام متحدہ تا استو امینیسٹری انٹرنیشنل تا استو.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د لادرکه کسانو پاړه ټاکل شوی کمیشن سپریم کورټ ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات لادرکه کسان د خیبر پختونخوا سره تړاو لري چې شمیره یې 3015 ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیونه ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان د مالی وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایم ایف اجرایوي بورډ د جنوري په 11 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او آ هیواد ته په سمدستي توګه د 200 میلیونه ډالرو ورکولو اجازه ورکړې ده. ایم ایف وایي چې له دې قصې سره به پاکستان ته د 9 میاشتنی پور د پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور 1.9 اربع ډالرو ته ورسیږي. پاکستان د ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختم کړی دی چې په نتیجه کې په هیواد کې د انرژي بیې لوړې شوې دي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یو ونې کې دننه استعفا ورکړي. جسټس اعجاز الحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پریښودو لامل نه دی ښودلی خو لیکلي دي چې د سپریم کورټ د جج په حیث نور کار کول نه غواړي او د آئین لاندې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې جسټس احسن د اساسي قانون له مخه استعفا ورکړي او ولسمشر د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشوره منلې ده. اعجاز الحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کاري مودې تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېده او هغه به چیف جسټس جوړېده. د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو بمي چاودنې 2 کسان وجلي او 12 نورې جوبل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قوماندانې ویان خالد زدران په بیان کې ویلي دي چې پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې د یو تجارتي مرکز بهر لاسي بمي برید شوی دی چې 2 ملکیانې وجلي او 12 نورې جوبل کړي دي. د دشت برچی زیاتره اوسیدونکي هزاره توکمه شیګان دي. تر اوسه د برید ذمهواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې د جنوري په 9 د کابل په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي ګاډي په 14 کې 3 ولسي وګړي وژل شوي وو او 4 نور جوبلو. د اسلامي دولت خراسان څنګه دغه برید ذمهواري منلې وه. امریکا او بریتانیا په یمن کې د حوثی اغیانو پر اهدافو بریدونه کړی دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن پنځشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالو بیړیو د حوثی اغیانو د بې ثباته کوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د آسټرالیا، بحرین، کینیډا او هالینډ په همکارۍ په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه ترسره کړي دي. آسټن خبرداری ورکړی دی چې که حوثیان خپل بریدونه ونه درې نو د ډېر تاوان سره به مخ شي، خو حوثی اغیانو ګواښ کړی دی چې د امریکا او بریتانیا له هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلي کشتۍ هدف ګرځي. ایران هم په حوثی اغیانو باندې د بریدونو په غبرګون دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه بللې ده. د دې خبرونه
د ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی دی، نورو پښتنو
ضرور تاخو له خیره چشمې چولې دي، تا خو زما په خیال زما په شان سترګې دې سلور دي.
ځوانان تشدد ته راپاروي،
داسې دي چې دلته خوشبالونه منتونه او دا ډېر شیان ډېر وشول.
په افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دب کی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخر
چې دغه د مشال یو خوب و
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
کتونکو اوریدونکو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ وستي. کتونکو اوریدونکو تاسو معلومه ده چې په 8 فبروري باندې په پاکستان کې عام انتخابات دي. په دغه انتخاباتو کې چې کم کسان کامیاب شي هغه به په صوبایي اسمبلی کې په قومي اسمبلی کې ستاسو استازیتوب کوي. له دغو کاندیدانو څه تمې لري، څه امیدونه لري؟ نو دغه امیدونه او تمې تاسې موږ سره د ټلیفون، سکایپ او وایبر او دغه راځو د فیسبوک د لارې پروګرام کې شریکولی شي. او بیا هم زه تاسو ته چې موږ هم دغه ځوانان، دغه کاندیدان، دغه سیاسي ګوندونو ځوانان هغه راولو، هغوی سره خبرې کوو چې دوی ستاسو لپاره په دغه سیمه کې څه کړي دي او څه په پلان کې لري چې آیا دوی انتخابات وګټي. نو ستاسو کمی کمی مسلې دي چې دوی به هواروي، دوی به ستاسو لپاره څه کوي؟ نو دغه لړۍ زمونږ دوام لري. نن به موږ سره د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د ځوانانو مشر خلجان دول هغوی میلمانه دي د میرام شانه. او دغه راز د دې وروسته به بیا موږ سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مخکښ نصیر ننګیال هغوی میلمانه وي. پر دې سربیره د سپورټس برخه کې به هم تاسو ته معلومات درکوو. څنګه تاسو ته معلومه ده چې پاکستان او افغانستان خپل میچونه وبایلل، نو پر دې به هم خبرې کوو چې د دې وجوهات سني. تاسې هم موږ سره د ټلیفون، سکایپ، وایبر د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420222110415، بل شمیره 00420222110015، او بل شمیره د 00420222110315، او وایبر شمیرې دي 00420200003449. او د مشال ډیو سکایپ آی ډی د MASHALRADIO پر دې هم تاسو موږ سره پروګرام کې برخه اخیستی شئ. د فیسبوک لاندې تاسو په فیسبوک هم زمونږ ویډیو دا مهال ګوري، دا غی لاندې خپل څرګندونه ولیکئ او دغه راز کوم ممکن وي نو ویډیو در سره شریک کړئ. اوس هم راځو خبرونه ته. خلجان دوړ د جمعیت العلماء اسلام وفی د ځوانانو څنګه مخکښ دي، هغه موږ سره د میران شانه راغلي دي، دوی سره خبرې کوو. خلجان ستړي مشه. ستاسینه ډیره زیاته مننه خلجان. داره ته وایي چې څه تیاری روان دی په سیمه کې، هلې ځلې څنګه روانې دي؟ ځکه چې څو ورځې مخکې ستاسې په ګوند باندې برید هم شوی و، نو سیاسي هلې ځلې په شمالي وزیرستان کې په خاص توګه قبایلي سیمو کې په څه ډول روانې دي؟
اسرار العالم مومن صاحب او استاسو د مشال ریډیو پورې ټیم او استاسو ډیره زیاته شکریا او مننه چې موږ ته مو موقع راکړه. اصل کې د الیکشن پروسس چې څومره دی، د دې اصل مقصد هم دا دی چې په علاقې کې، په ایریاز کې چې کم بنیادی ضروریات دي د انسانانو، ولته د وګړو، د خلکو، چې هغه کې بنیادی ضروریاتو کې په ټولو نه پاول نمبر باندې امن راځي، چې هغه علاقې کې امن وي، هلته سلامتیا وي، دینا پس چې کم دی کم نور بنیادی ضروریات دي چې په هغې کې تعلیم راځي په هغې کې سارکی راځي ډیولپمنٹ راځي دا ټول کارونه دي خو اوس مونږ د الیکشن چې کم عمل دی د الیکشن کمیشن په حکم باندې او د عدالتونو په حکم باندې خو مونږ میدان ته راوتي یو انشاءالله تعالی پوره قبایلی بیل دپاره مونږ خپل هر یو حلقې دپاره مونږ امیدواران چې کم دي هغه اعلان کړي دي خو له بده مرغه قبایلو کې هر چا دپاره د امن و امان چې کم دي هغه مسائل دي خو بالخصوص د جمعیت علما اسلام دپاره التا په کمپین کې التا د دوی وګړو دپاره د مشرانو دپاره د کارکنانو دپاره د امن و امان ډېر زیات مسائل دي چې مونږ بار بار هغه د وګړو هغه د انتظامیې هغه د حکومت په نوټس کې هم راوستي دي چې دلته الیکشن د هر چا لپاره او بالخصوص د جمعیت علما اسلام چې کم کاندیدان دي د هغو دپاره ډېر زیات مشکل دی او ډېره زیاته مشکله مرحله ده. مونږ اول خدا غواړو چې د امن و امان چې کومه مسله ده د الیکشن نه مخکې هغه د حل کړلی شي او قبایلو کې د ټولو کاندیدانو ته او بالخصوص زمونږ د جمعیت علما اسلام کوم امیدواران چې دي هغو ته د امن و امان مسلې دي هغه د حل کړلی شي. دینا پس چې کم دی په آزاده فضا کې او په آزاده هغه کې چې کم دی الیکشن والا پروسیس دی چې هغه وشي نو انشاءالله تعالی زمونږ دا امید دی چې هغه کم الیکشن پروسیس چې دی دا به د قبایلو لپاره یو ښه ګام.
خلجان پوښتنه دلته کېدا راپورته کېږي چې په امن موږ خبر وکړو د امن نه زیاتره دغلته کې پښتانه ځوانان هغه متاثره کیږي. تاسو خپل باندې ګوره چې دغه ځوانان له وسلوالو سره هم ملګری شوي دي ځینې ځوانان او که بیا وګورئ نو دغه ځوانانو تعلیمي ادارې هغه په نښه شوي دي په قبایلي سیمو کې د دغه ځوانانو روزګارونه هغه له منځه تللي دي همدغه د بدمنۍ د وجې نه. نو تاسو خپل ګوند جمعیت العلماء اسلام یا نور سیاسي ګوندونه څومره ګرموي چې دوی دغلته کې د امنیت لپاره ګامونه نه دي پورته کړي بلکې په دې وروستیو کې ستاسې خیلی مولانا فضل الرحمن هغه افغانستان ته لاړ نو زیاتره خلکو په تورونه همدا لګول چې دغلته کې کم وسلوال دي نو تاسو د هغوی استاد پاتې شوی سئ تاسو د هغوی یو قسم له ستاسو په مدرسو کې دغه وسلوالو دغه خلکو زده کړې کړي دي. نو څه ګوري تیر وخت په کتو باندې چې آیا دغه اصلاح څنګه کېدای شي؟
اسلام بھائی جمعیت علماء اسلام په قبایلی لکو باندې او په قبایلی ځوانانو باندې د ټولو نه غټه ښېګړه او احسان دغه دی چې مونږ خپل کام ته خپلو بچو ته خپلو ځوانانو ته د جمهوریت سبق وایو مونږ د آئین سبق وایو او مونږ چې کم دی د اوټ په ذریعه سره د پرمختګ او د خپلو مسایلو حل چې کم دی دغه پلیټفارم جمعیت علماء اسلام د هر چا نه مخکې قبایلی ځوانانو ته اول ولور کړی دی. زه مخکې هم چې څومره حالات وو د قبایلو کې هغه کې جمعیت علماء اسلام د امن دپاره کردار ادا کړی دی. دینا پس په مونږ باندې حالات راغلل د پریشنونو هغه ټیم کې هم جمعیت علماء اسلام دا موکفو چې تشدد د دواړو طرفونو نه دا د مسائلو حل نه دی. دلته امن مذاکرات خبرې اترې دغه دلته د مسائلو حل دی. هغه ټیم کې هم مونږ دا امن خبره کړې وه. بیا دا اوس کوم موجوده حالات چې هم دي جمعیت علماء اسلام دلته ریاست دلته قوم ته چې کوم دی جمعیت علماء اسلام همیشه دغه خبره کړې ده چې څه قسمه رول هم زمونږ په اوږه باندې راتلی شي او کام یا اچوي او ریاست یا اچوي جمعیت علماء اسلام به په هغو کې کردار ادا کوي. مونږ مخکې هم د امن دپاره کردار ادا کړی دی او اوس موجوده حالاتو کې هم مونږ د امن دپاره کردار ادا کوو. تاسو خبره وکړه هلته د وسلوالو او په دې باندې به زه صرف دغه ووایم چې هغه هلته وسلوال نه دي هلته حکومت دی هلته سټیټ دی هلته ریاست دی. نو هغه که چېرته مونږ تسلیم کړی دی ایز اے سټیټ ایز اے ریاست ایز اے حکومت نو هلته مونږ وسلوالو سره نه بلکې د یو حکومت سره خبرې کوو او د یو حکومت سره خبرې کول غواړو چې دا غیا مین مقصد دغه دی چې دلته پښتونخوا سیمه کې په قبایلو کې چې کوم دی امن راشي دلته ترقی راشي چې کله امن وي نو دلته چې کوم دی زمونږ د ټول مسایل به انشاءالله در حل.
سمه دغه تر ازو چې تاسو وای چې د افغان طالبان نه غوښتل د حکومت لري په افغانستان کې د یو حکومت سره تاسو خبرې کوي نو تاسو نه ګوري چې دغه افغان طالبانو حکومت هغه الته کې طریق طالبان پاکستان ته هغه ته پټنځای نو ورکړي دي دغه طالبان بیا په پاکستان کې وسلوال بردونه کوي دلته کې کوم سیاسي کاندیدان دي په هغه په نخه کې کوم پولیس دي د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا هغه په نخه کې
دیکھیے زنا دا سے خبری ہوئی چھ آغا دے ریاستونو پر منس کی ہوئی دلتا زمونگ مشر مولانا عبدالرحمن سے چکم دورہ بان اتلنے دے افغانستان تا دا آغا مین مقصد دا غدے چھ دلتا پا دے دوارو طرفونو باندے کا آغا دے دیورن کرخینا آغا طرف تا دے آغا دے دیورن کرخینا دے طرف تا دے چھ آغا دے بدمنائی چکم اسباب دی دلتا دے بدمنائی چکم سورسز دی اغا مونگ دی ڈسکس دلارے اغا مونگ دی خبرو دلارے اغا مونگ دی مذاکراتو دلارے چکم دے اغا مونگ ختم کو اغا شکڑے چکم دے ختم کو او دلتا پا قبائلی علاقو کیا من راشی
سامع خلی جان اوز دیت رزو چھے تعلیم موضوع تراشو نو بیا هم هغه خبر راځي چې مولانا فضل الرحمن کما پښتنه مشال ریډیو کړو چې د تعلیم په برخه کې په افغانستان کې د جینکو تعلیم نو هغه هم دا خبر وکړه چې دا د فلسطین کې سره روان دي چې تاسو دلته کې په افغانستان کې فرص کا د جینکو تعلیم خبره ده هلته کې د شپږم ټولګي نه پورته د جینکو په تعلیم بندیز خبره ده نو که دغه د بشري حقوقو سرغړونه ده نو هغه هم ده د دې یو بل سره پرتره کول او دې د یو جواز کتل نو څه ګوري چې جمعیت العلماء اسلام آیا په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې د تعلیم لپاره په خاص توګه د جینکو تعلیم لپاره څه پلان لري ځکه که تاسو ګوري نو په قبایلي سیمو کې 50% جینکۍ هغه د تعلیم نه بې برخې دي د سکولونو نه بې برخې دي تاسو خپل شمالي وزرستان سره تعلق ساتي نو آیا تاسو څه پلان لري چې په قبایلی سیمو کې په خاص توګه د 15 چې پورته جینکۍ دي د هغوی لپاره سکول ډېر زیات کم دي
اسلام بھائی پدی ہی والے سر دے افغانستان اندرونی مسائل کو بدوی خپل ګوري خود دلتا دمون جمعیت علماء اسلام مکف تاسو مخی تپروت تے زمون عمل تاسو مخی تپروت تے چمونگا نہ دے نریناو دی تعلیم خلاف یو بلکہ پروموٹ کو لی واڑو او نہ دے زناناو دی تعلیم مون خلاف یو عدل تبا قاعدہ مون خپلو بچولا کا زمون لون دی او کہ زمون بچی دی مونگا تعلیم امور کو تربیت امور کو او نورو دبارہ ہم زمون دغه مشوره ده چې خپل بچی کا هغه نرینا دی او کہ زنانا دی هغه دی تعلیم نه اس کلام محروم نه ساتي خو تا جو جمعیت العلماء اسلام سا دلتا استاسو پریکار کی باہمی استاسو پریکار کی ذرا وستل غوارم چھے جمعیت العلماء اسلام دلتا یو صوبائی حکومت 2002 والا تا 2008 پوری دے ایم ایم اے پر شکل کی تیر شوے دے چھے پا اغی کی داغا ایزا صرف ایم ایم اے گورنمنٹ حاصل دے چھے دا جینکو دے تعلیم دا پارا یو خدا چھے مم فری فری ایجوکیشن دلتا چھے کم تصور دے پاکستان کے اغم را وڑے دے دے نرسری نوالا تر ایف ای سی پورے چی سمرام فری تعلیم و فری بکس و آغا زمان گورنمنٹ ورکڑ گئے شوئے دے دینا پس دے زناناو دے تعلیم دا پارا اولنے یونیورسٹی پشاور کے چکم جوڑ شوئے دا اور دا اغی سیرام ایم ایم اے دے جی نو زمان گا چکم دے چونکہ دے قبائلی علاقو سرا ریلیٹیڈ مسائلو باندے بخبر رکھو مونگا اول امن غاڑو خبالے علاقی دا پارا سلامتیا غاڑو دینا پس جمعیت العلماء اسلام چھ اقتدار کی راشی جمعیت العلماء اسلام چھ کم کاندی ریدان دیا گا اللہ پاک کامیاب کی نو داغا چھ کم دی زمان بنیادی ضروریات تی تعلیم امن و زمان ڈیولپمنٹ
تاسو چھ اول امن پکار دے خالی جان پختون داغا را پرتکی گی چھ امن لپارا تاسو سا پلان کی لری آیا دغل تکی با تعلیمی دارے جوڑا وی روزگارون بور کوی دا سغداریزی دا مخدوی دا پار بکار کوی دا سی خبری هم کی گی چھ د جمعیت العلماء اسلام په دغه یونیورسٹو کې د عصري تعلیم هم خلاف دی چې یونیورسٹو کې د عصري تعلیم نه وي کمپیوټر دی نه وي نو څنګه ګوري تاسو چې د دې مسلې حل به څنګه راوځي د بدمنۍ څنګه حل به راوځي په دغه سیمه کې بیا
اسرائیل لمبی دا زنه خبرې داسې کنه چې هغه دومره زیاته پروپاګاندا وشي د میډیا په ذریعہ سره تاسو باندې مخ کې اوریدل زمونږه یو چکم آزادی مارچ ہو دا آزادی مارچ بچی راتو دا اگه نمخ که بچی کل تاسو تفسیری که ولی نو تاسو بدغا تفسیری که ولی دا خو یو کسم خوفناک سان خلق تی دا کچر تا اسلام آباد تراغ للم بدمنی با پلاو کی دا با کی خو په عمل سره هغه سمون ثابت کړل چې هغه صرف پروپیګنډې وي. تاسو د عصري تعلیم خبره وکړه، مونږ خو په خپلو تعلیمي ادارو کې هم عصري تعلیم چې کوم دی اوس ورکو. تاسو باید د دې تحقیقات هم کولای شئ چې په ډیرو عصري تعلیمي ادارو کې په دینی تعلیم باندې پابندي شته، خو زمونږ په دینی چې کومې ادارې دي په هغې کې عصري تعلیم او زمونږ دپاره لازمي دی. مونږ حفظ کې داسې داخله نه ورکو چې تر سو آٹھویں نه پاس کړی، مونږ تجوید کې داخله نه ورکو چې تر سو پورې میٹرک نه په پاس کړی، مونږ کتابونو کې درس نظامی کې دومره پورې داخله نه ورکو چې تر سو پورې میٹرک نه پاس کړی، بلکې اوس خو زمونږ ډېرې دینی تعلیمي ادارې داسې هم دي چې د علم سره سره عصري علوم هم چې کله په کومه ورځ باندې فارغېږي د د فاضل ډیګري ورته ملاویږي، نو د ماسټر ډیګري هم ورسره مونږ ورکو په لاس.
سمه اوریدونکو، بشار ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. موږ سره جمعیت العلماء اسلام فید ځوانانو څانګې مخکښ علي جان دوړ هغوی میلمانه دي. دوی سره خبرې کوو چې دوی ګوند په دغه سیمه کې د ځوانانو لپاره په خاص توګه تعلیم په برخه کې، روزګار په برخه کې، امنیت په برخه کې څه کړي دي او څه په پلان کې لري. په فیسبوک باندې محمد محمودی لیکي، خلجان موږ ستاینه کوو، دوی ډېره مبارزه کوي د دغه سیمې ځوانانو لپاره. دغسې نازولې پښتین لیکي چې جماعت العلماء اسلام باندې بریدونه کیږي او باید د انتخاباتو د امنیت لپاره کار وشي، دغه لپاره امنیت ټینګ کړل شي. پر دې سربېره دغه راز احتشام لیکي چې د جمعیت منشور د تعلیم ختمول دي، او دغه راز محمد انس بیا لیکي چې ماشاءالله ډېر زبردست، منګه د خالد جان دوړ په شان ته کې ځوانان غواړو چې هغوی دغسې راشي مخې ته او دغه سیمې خدمت وکړي. دغسې علي شاه په نامه باندې هغې یو آیډي لیکي چې ټولو ته سلام، په خاص توګه د جمعیت العلماء اسلام د مشر نه زما دا پوښتنه ده چې تاسو د الیکشن وروسته کول غواړي که نه، څه پلان لري ستاسو؟ نو دغه تورونه هم خالجان لګول کیږي چې ستاسو ګوند ګینی دغه انتخابات ځنډول غواړي، څه ځواب وته ویل غواړي؟
اسرائیل لمبې ستارت نه زموږ مطالبه د انتخابات وو، کم وخت کې چې 2013 کې کم حکومت جوړ شو، دا ورځې نه زموږ د انتخاباتو مطالبه وو چې انتخابات وشي او شفاف انتخابات وشي. دلته اوس مسله چونکه هغه آئینی کمې ورځې چې وي چې هغه درې میاشتې ټایم پکې ورکول شي، نو هغه خواسي هم له منځه لاړو. نو دلته زموږ مسله د بدمنۍ ده په پښتونخوا سیمه کې او په بلوچستان سیمه کې، د کومه اوسنۍ د بدمنۍ یو لهر دی. مونږ صرف دغه مطالبه کړې ده چې دغه د بدمنۍ چې کوم لهر دی دغه دې رکاو شي، دغه دې سم کړلی شي، ځکه چې صرف زمونږ ګوند په نښه شوی دی. تاسو که وګورئ، باجوړ کې مونږ شهادتونه ورکړل، وزیرستان کې مونږ شهادتونه ورکړل، او په اپر او په لیر وزیرستان کې، بلوچستان کې زمونږ په مشرانو باندې حمله وشوه. دا لیور پلینګ فیلډ کوم خبره چې مونږ کوو چې اول دغه د بدمنۍ کوم لهر چې دی دې ته د ریاست سر جوړ کینی او په دې باندې خبرې وکړي، د مسایل دې حل کړي، دې نه پس لیور پلینګ فیلډ چې کوم ټول پارټۍ ته دې میلاو شي.
سمه، ستاسو په خیال د دې بدمنۍ تر شا څه لاملونه دي؟ په خاص توګه ستاسو په ګوند باندې چې بریدونه کیږي، او دې سره زما بیا به هم هغه پوښتنه وي چې آیا تاسو داسې څه پلان لرئ چې په نصاب کې څه بدلون راشي چې د سخت دریځۍ مخه ونیول شي، یا نور داسې ستاسو په ذهن کې څه خبرې دي چې په قبایلي سیمو کې، په خیبر پښتونخوا کې، په دغه ټوله سیمه کې امن راشي؟ د دې لپاره ستاسو ګوند څه پلان لري؟
لمبئی جمعیت العلماء اسلام چی بنا خکیل کی داری صرف یو وجہ دا چی مونگا دی آئین دلاری دلتا بدون وارو، مونگا دی جمہوری نظام دلاری مروجہ جمہوری نظام دلاری، مونگ دلتا دی امن خبر رکو، مونگ دلتا دی ریاست سر دی ملگرائی خبر رکو، نو صرف دا دی وجہ مونگا چکم دی بنا خکیگو. اس ریا دا بدامنی ساس باب دی، او دا بدامنی بسنگ ختمی کی دی دا پارا ریاست دی دا پارا ټول ادارې دي د لپاره ټول بندونه دي هغه د کینی او یو میکانیزم دی جوړ کی یو فیصله دی وکړي نو
سما خلجان وزیر ترزو چې تاسو څه پلان لري پراتلونکي کې د قسمی د ځوانانو لپاره د روزګار د تعلیم په مات کې او ما څنګه خبر وکړل چې تاسو ګوري چې په قبایلی سیمو کې یونیورسيټي کالجونه هغه د نش برابر دی ډیر کم دي
جمعیت العلماء اسلام یو جامع منصور لري د ټولې خطې لپاره د ټول ملک لپاره چې په هغه کې د امن نړیواله د تعلیم کم زمونږ
بنیادی ضرورت کم غوړم به تعلیم باندې پاد شو چې آیا تاسو ګوري چې په دغه سیمه کې د جنکو د لپاره سکولونه ډیر کم جوړ شوی دي زمونږ دغه سیمه خلکو سره خبرې کیږي هغه د پنځم نه پورته چې کم سکولونه دي په قبایلی سیمو کې ډیر زیات کم دي به وسلوالو هم ډیر زیات نړولې دي نو څه وایي چې آیا څه پلان لري د جنکو د تعلیم د لپاره چې دغه تل کې کالجونه سکولونه جوړ کړي
انشاءالله بالکل جمعیت العلماء اسلام ما تاسو ته مثالونه پیش کړل چې مخکې هم جمعیت العلماء اسلام چې اقتدار کې راغلي دي نو د تعلیم صحت او د امن په حواله سره کار کړی دی او واضح کار یې کړی دی او بیا هم که جمعیت العلماء اسلام چرته په اقتدار کې راځي دلته به قبایلی سیمو کې انشاءالله تعالی د امن دپاره د تعلیم دپاره د روزګار دپاره د صحت دپاره چې څومره مواقع دي هغه به موږ پر کار راوړو
خلجان اوس اول به وبخې فیسبوک ته راشو فیسبوک باندې صادق شاه حقانی لیکي چې جمعیت العلماء اسلام یو مثبت سوچ لري دغه سي خان خان په نامه باندې هم د خلجان ساينه کړی دا او مسکراهټ په نامه باندې کوم ایډي دا غوي هم د دوی ساينه کړی دا او آسم خان لیکي چې هم دغه خبره کې چې موږ په خلجان باندې فخر کوو موږ ویاړ دي دغه ځوانان باید مخ ته راشي خالد اوس په دې باندې خبرې کوو چې ساسو په خیال باندې په دې انتخاباتو کې د ځوانانو رول څومره دی او په خاص توګه هغه ځوانان چې دا وخت ټوپک راخستې دي ساسي په ګوند باندې دغه بریدونه کوي په نورو سیاسي ګوندونو باندې بریدونه کوي نو دغه ځوانانو ته څه ویل غواړي چې آیا دغه انتخابات څومره مهم دي د دوی لپاره
اسلام بری ماتا شو تمخ کې مو ویل چې جمعیت العلماء اسلام په دې کام باندې ډیر لوی احسان دغه دی چې ډیر بچي چې کم د خپل سینې کې دې انداز کې ځای کړی دي د تشدد طرف نه د لایانۍ طرف نه د اصلي هو چې دولو دي طرف نه جمعیت العلماء اسلام د خلک چې کم دی هغه ته د آئین سبق ورکړی دی هغه ته د ووټ سبق ورکړی دی هغه ته د جمهوریت سبق ورکړی دی په هر سوسایټي کې هر معاشره کې د بدلون بیسیک چې کوم هغه دی هغه ځوانان دي نو اوس هم چې کوم دی چې د موجوده کوم الیکشن چې دی په دې کې به بنیادی کردار او بنیادی رول چې کوم دی دغه ځوانان وي زمونږ صرف یو مثال دی د جمعیت العلماء اسلام موجوده کوم ټیکټونه چې تقسیم شوی دي دا تاسو ګورئ صرف زمونږ نه پوزیشن کې په دواړو غلکو باندې نوځوانانو د ټیکټونه ملو شوی دي او دین علاوه په پورا ملک کې سلویخ فیصد ټیکټونه چې کم دي د جماعت د پارټۍ هغه موږ ځوانانو تور کړی نه چې دا هغه مین وجه ده چې ځوانان چونکې په موجوده مروجه سیاست کې ډیر لوی رول لوبوي او مسلې هم ټول د ځوانانو د مستقبل هم د ځوانانو دی نو باید چې ځوانان چې کم دي د خپل روښانه مستقبل لپاره دي ځن هغه خپل چې کومه رایه ده هغه خامخا استعمال کړي ځکه چې دې سره زمونږ امن تړلی دی دې سره زمونږ سلامتیا تړلې ده دې سره زمونږ د تعلیم دې سره زمونږ د روزګار د قبایلو صرف دغه یو لار ده چې دغه لار زمونږ چې کوم خلک دي چې هغه همیشه بیکورډ پاتې شوي دي هغه وروسته پاتې شوي دي چې دغه لاره چې کوم ده دا زمونږ د بدلون لاره ده دغه زمونږ د خلاصي زمونږ بیروزګاري زمونګه بدمنی او زمونګه چې کم د دې بنیادی ضرورتو نشټواله دي د هغه نشټوالي زمونږ په ځان کې بیل یو لار ده چې ځوانان په 8 فروری باندې راوځي او د خپل رائے خامخا استعمال کی او مثبت استعمال کی او د دې نتیجه به چې کومه وي هغه زمونږ علاقې ته د ډیولپمنټ کې هغه به زمونږ ته د امن په صورت کې، هغه به زمونږ ته د تعلیم او د روزګار په صورت کې دایي سمره ولري.
سمه خلجان، تاسو وار وار دغه خبره کوئ چې دغه سیمه کې چې څومره هم پرمختګونه دي هغه دغه سره تړل شوی دی، امن سره تړل شوی دی، خو د پاکستان ریاست چې کوم تورونه لګی چې او پخپل باندې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان پخپل هم چې کوم دغه سیمه کې بریدونه کیږي د غیزی مواری اخلي، او بیر پاکستان ریاست دا تور لګی کڅه هم افغان طالبان دغه تورونه ردی، پاکستان دا تور لګوي چې دغه وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې په افغان طالبانو تر احترام لري، درناوی او ته لري، نو آیا مولانا فضل الرحمن ستاسو د ګوند مشر دی، تاسو هغوی ته آیا چرته ناست شوي سي، هغوی ته ویلي دي چې د دغه مسلې یو حل راوباسي، دغه خلکو سره پخپله وویني، هغوی ته ووایي چې کومه مسله دا ټوپک ته هغه کیږدي، یو د امن لار ته راشي، جمهوریت ته راشي، تعلیم ته راشي، او بل ستاسو ګوند څه پلان لري چې په تعلیم کې داسې خبرې شاملې کړي چې هغه د سخت دریځۍ مخه ونیسي، ځکه چې داسې تورونه هم لګي چې په دغه نصاب کې، په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ مواد
افغانستان ته سمره کوششونه وکړل د موجوده شخړو کې او د قبایلي او د پښتونخوا سیمې چې کومه بدامنی ده په دې کې، نو انشاءالله د دې دورې بخښنه ته اجراز دي زموږ کامل یقین دی انشاءالله.
اوردونکو کتونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونې ته وګسئ، او موږ سره څنګه چې وختي ماته استویلې چې موږ د انتخاباتو په لړ کې ځانګړي خبرونې لرو، موږ کوشش کوو چې نور هم دغه سی خبرونې هغه ستاسو لپاره راوړو چې ستاسو د سیمې چې کوم ممکنه استازي دي هغه په دې کې برخه واخلي، هغه تاسو خپل پلان خپل پروګرام شریک کړي چې دوی د انتخاباتو وروسته به ستاسو لپاره څه کوي. نو هم په دغه لړ کې د وخت موږ سره د جمعیت العلماء اسلام فی د ځوانانو څانګې مشر خلجان دوړ هغوی له میرام شاه د واتس اپ د لارې دي، دوی سره خبرې کوو. نور مېلمانه به هم موږ سره لږه شیبه کې راځي، تاسو هم کولی شئ چې د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې ولیکئ، دغه خبرونه سره شریکه هم کوي که ممکن وي، په ټلیفون باندې سکایپ باندې هم تاسو موږ سره پروګرام کې برخه اخیستی شئ. پروډوسر صاحب ته هم زما خواسته که پرس که موږ سره اورېدونکي وي چې هغوی موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي، هغوی هم موږ ته راکړي، او زه فکر کوم موږ سره ځینې اورېدونکي هم دي، هغوی سره خبرې کوو. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ دوی ټلیفون کرخه کته شوله. خلجان اوس دې ترازو چې زه فکر کوم چې خلجان یو وار بیا موږ سره راغلی دی، او خلجان ستاسو نه اوس دغه پوښتنه ده چې تاسو څه ګوري چې کوم د سیاسي ګوندونه دي په دې کې ځینې دوی په تیر وختونو کې ځینې کوتاهۍ نه کړي، ځینې غلطۍ نه کړي دي، او بیا آیا دوی څه نیمګړتیاوې هم لري، او که هغه هر یو ګوند ستاسو ګوند نه یادو هر یو ګوند د غیر ځوانانو څه ذمواري جوړیږي چې هغه د خپل ګوندونو مشرانو نه پوښتنه وکړي څه ګوري؟
اسلام صاحب زما کامل یقین دی چې هر سیاسي ګوند هغه کې جمهوریت هم شته، هلته خبرې هم کیږي، هلته ځوانان هم شته، هلته پوښتنې هم پورته کیږي، خو بنیادی چې کوم تاسو هغه کوئ نو کمزوریانې به بالکل وي هغه چا کې بھائی، خو بنیادی دا ده چې همیشه مثبت چې کوم نظر دی هغه ساتل پکار دی. موږ ته چې موجوده کومې مسلې را پیښې دي، موجوده کوم مسائل چې دي په هغو باندې خبرې کول پکار دي، او موجوده کوم مسائل چې دي د دغو حل چې کوم دی دغه پکار دی.
او تاسو ګوري چې د کوم سیاسي ګوندونه دي د غوی د ځوانانو دومره روزنه دوه تربیه شوی د چا غوی د خپل مشر نه پښتنه وکي داسې نه چې پړندو سترګو غوی به روان وي هغه څوی دوی ماغه مني، او د سره بیا ټولنیز رسنی دي سوشل میډیا دا د ځوانان زیاتره د سوشل میډیا چې کوم کارون کی دي هغه زیاتره ځوانان دي، نو څو ګوري چې د دغه استعمال څنګه کیږي؟ بیا
موجوده دور کې سره لمبا سوال چې کوم دی پښتنه هغه باندې نه څوک پابندي لګولی شي، او نه موجوده مهذب او جمهوري دنیا کې په هغه باندې څوک قدغن لګولی شي، نو تپوس پورځای کیږي خامخا پورته کیږي.
او مشران هغه ته جواب وایي کنه؟
لازمی جمهوریت باندې مونږ یقین ساتو.
سما خلجان اوس ستاسو څنګه پختره چې تاسو څه ګوري چې ټولنیز رسنۍ دي نو راتلونکو انتخاباتو کې باید ځوانان څومره خیال وساتي؟ اکثر دا سی وی چې یو خه میسج وی یو خه پیغام وی خو هغه هغه سی خلک خوښ نه کی او هغه سی ته شیر نه کی هغه سی وی وزیرانه شي نو هغه بیا له پامو ګرځول شي او پروپاګاندا وی هغه ته زیاته توجه ورکړ شي نو ټولنیز رسنۍ باندې بچو لغواړي.
اسرائیل بھائی ستاسو خبر بالکل بخبل ځای ٹھیک تھا. موجودہ چکم دے دا غیر سنجیدگی دا وجہ او یا وزور تو ایم دیر پر معذرت سرا سوشل میڈیا آغا چکم اہمیت دے یا سوشل میڈیا صدا پارا استعمال وان پکار بھی آغا دیر کم کی گی خلق کی مطلب دے غیر سنجیدگی دا پارا دے پروپیگنڈی دا پارا او یا اے مطلب دے د ټایم د پاس کولو لپاره استعمالوي. او دغه سه اوس مونږ ته چې کوم د پازیټیو طرف ته تګ پکار دی سوشل میډیا وارز چې کوم د نورمال کونه چې کوم د مهذبت د دنیا چې کوم ده هغه سوشل میډیا اوس ډیره پازیټیو استعمالوي نو مونږ ته هم دغه پکار ده چې سوشل میډیا کوم رول دی دغه مونږ تسلیم هم کو او سوشل میډیا باندې یو داسې شي چې هغه زموږ د پاره فائدہ مند وي هغه زموږ د سوسایټي د پاره فائدہ مند وي زموږ د فیوچر د مستقبل د پاره د ځوانانو د پاره چې کوم د دې طرف ته توجه وشي. او ټول نه خسته خبره ده ده چې په شمول د جمعیت العلماء اسلام ټول پارټیانو اوس الحمدلله ځوانانو طرف ته او بالخصوص سوشل میډیا طرف ته ډېر زیات پام ګرځولې دی توجه یې ورکړې ده نو انشاءالله کم را روان کم وخت دی اغه ځوانانو دی او روان وخت کم دی اغه د پرمختګ دی او روان وخت کم دی اغه د ترقۍ او د تعلیم دی ان شاء الله تعالی چې کم مونږ ګورو او کم مونږ نظر راچو د دینه داسې اندازې لګي چې د سوشل میډیا چې کم اهمیت دی اغه ټول په خپل ځای باندې منلې هم دی او د سوشل میډیا لپاره ریګولایز کولو لپاره د هغې ډیجیټلایز کولو لپاره چکم نے ٹولی پر چانے ان شاء اللہ تعالی خگ خگ خگا منا پر تکوی
سما سما ډیر زیات منا خل جان د وړ نړی من اساس نه تاسو مخ خپل قیمتي وخرا کو خو وختونه تاسو خو وختونه ډیر زیات مرنا اوردن کو دا مقصد د جمعیت العلماء اسلام او فیز وانانو څنګه مخکخه خل جان د وړ لمیران شاه تاسو د دوی خبري واوردلی زمنګه دغه ځانګړي خبرولې دي د انتخاباتو په مناسبت سره په پاکستان کې د فروری په اتمه باندې انتخابات کیږي او بیا هم زه تاسو ته وایم چې په پاکستان کې د وټرانو زیات شمیر هغه د ځوانانو دی نو د ځوانانو ډیر مهم رول جوړیږي نو هم پر دې باندې مونږ خبرې کوو. مونږ سره به لږ شیبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اطلاعاتو سکتر نصیر ننګیال هغوی میلمانه وي له هغوی سره هم خبرې کوو چې هغوی ګوند په دغه سیمه کې د ځوانانو لپاره څه کړي دي څه په پلان کې لري له دوی سره هم خبرې کوو او تاسو هم موږ سره د فیسبوک دغه سی د واتساپ او سکایپ لارې پروګرام کې برخه اخیستی شي د ویډیو لاندې هم خپلې څرګندونې لیکلی شي او بیا هم موږ به فیسبوک ته راشو. په فیسبوک باندې یو شمېر څرګندونې هغه مخ ته راغلي دي هغه هم تاسو سره شریکوو. لکه متیو رحمان لیکي چې منګا متیو رحمان لیکي چې دا ډېر ښه پروګرام دی ډېر ښه معلوماتي پروګرام دی. اسیم خان لیکي چې تعلیم د تبای د وده ورکړي جمعیت العلماء اسلام که پرس که په اقتدار کې راشي او دغه سیمه پرمختګ خوشحالي هغه هم د تعلیم سره تړل شوی ده. کوکو خان هم لیکلی دي چې زه خبرونه اورم او مسکراہٹ پنامہ بانی یو آئی ڈی لکھلی چی خیبر پختونخوا کے دا امن پا حوالے سرا باید کم قیمتی ووٹ تے اگا استعمال کرل شی زکا چی دغا سیمی راتلون کے ہم دغا خلق سرا ترل شوی دغا انتخابات سرا ترل شوی دی. کوکو خان بیا اگا لکھی چی ز دا نظر لرما چی کی دی شی پاکستان ترکی صاحب بیا پا حکومت کی راشی بیا پا واک کی راشی. او اسیم وزیر علی کې چې د قبایلی سیمو आवाज خلجان دور اردن کو منگسرا نصیر ننگیال سے بھاگوی کوٹی دا واٹس ایپ لائے راغلی دی دوی دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی دا بلوچستان سانگی دا ہوئی دا اطلاعات اس سے کتر دی نصیر ننگیال سے بہت دیر اس طرح مشے
تاسو ستړي مشای قدرمن مومن صاحب خدای مراولا یو جهان مننه چې موږ غونټه می دې مشال ریډیو دې مرکه کې ځای ورکړ
ډیر مننه تاسو نه ډیر زیات هم مننه ځکه چې تاسو نن هم جلسه کې وای انتخاباتي کمپاین کې وای ډیر مصروف وای موږ ته مخ را وستو نو بس زنیغم پښتنې تر ازمه ځکه چې تاسو هم وخت نشته دې نسیر صاحب لومبې پښتنه تاسو نه دار چې که تاسو وګورئ پاکستان تحریک انصاف شو په خاص توګه هغوی ډیر ځوانان ځان ته راکش کړي دي د ټولنیزو رسنیو د لارې که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې هغوی ورچوئل یا انټرنیټي جلسه هم وکړله نو نه ګوري چې کوم پښتانه مشران دي پښتانه قوم پرسته سیاسي ګوندونه دي هغوی دغه ځوانان هغسې په اعتماد کې وانهغیستل څه ګورئ تاسو
ډیره مننه بنیادی توګه خبره داسې ده چې ښکاره خبره ده چې پښتانه یا کوم ملتپاله کمپاله ګوندونه چې دي په خاصه توګه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې په دې سیمه جنوبي پښتونخوا کې ډېر زیات خپل هولډ لري او هغوی تر خپل وسه تر خپل حده پورې ډېر زیات کار کړی دی ډېر زیات زیار ایستلی دی او نن هم د جنوبي پښتونخوا ځوانان باشعوره تعلیم یافته ځوانان چې دي اگر ټول د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پښتونخوا لوستونکو سازمان ملګری دي او په زموږ په ټولو تعلیمي ادارو کې دا وی ډیر لوی پراخ یونټونه او هغه په شهوري توګه باندې د خپل کام د خپل وطن د خپلواکۍ او د دې ټولو د جغرافي او د وطن ساتنې سره بلد خلک دي او پاتې سو خیبر پښتونخوا کې رښتیا هم ځینې ځوانان چې دي هغه به هغه سیاستونو ملګری سوي دي چې هغه دلته به څه ووایو چې هغه
زه فکر کوم نصیر ننګیال صاحب هغوی د واټس اپ کرښه کته شوه موږ کوشش کوو چې د هغوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو او بیا هم زه تاسو ته وایم چې د مشال ریډیو دغه ځانګړې خپرونې دي د راتلونکو انتخاباتو په لړ کې په اتم د فروری به کیږي نو تاسو هم د خپل سیمو دغه سیاسي مشرانو نه څه پوښتنې لري نو موږ سره یې شریکولی شئ د ټلیفون سکایپ او وایبر او دغسې د فیسبوک ته لري ننګیال صاحب بیا موږ سره راغلی دی ننګیال صاحب تاسو دغه خپل خبره هم پوره کړي ورسره بس ما دا پوښتنه هم وي چې ستاسو ګوند شو نورو پښتانه کمپرسته ګوندونه شو دا خو ډېر زاړه ګوندونه دي خو د هغې باوجود هغوی ځوانان هغه سره جلب نه کړل لکه څنګه چې د نورو نو نو ګوندونو را جلب کړل آیا د دوی سره پروګرام هغه سین نه ویني دی که څه وجه ده د دوی سلوګنز د دوی نارې هغه سین نه ویني دي که آیا دوی د انټرنیټ نړۍ سره هغه سره بلد نه دي څه وایي تاسو هغه ګوندونه
چې تاسو کوم ذکر یا اشاره کوئ دا خو دا هغوی نه دا تپوس وکړي دا پوښتنه وکړي دا به ډېر ښه وي خو رښتیا هم هغوی هلته خیبر پښتونخوا کې داسې سیاسي فضا چې دا داسې خلا یې ډېره خلاصه پرېښود ده چې هلته اوس هر څوک راشي هغه الیکشن کې ودري او هغه الیکشنونه ګټي او هر څوک چې یو نوی سیاسي ګوند جوړ شي خلک ټول پښتانه ځوانان د هغه وطن ټول په هغه پسې ځي خو بېرته هم په جنوبي اصلا او دا منځنۍ پښتونخوا چې کوم ده فاټا او د وزیرستان او د سیمو کې هلته چې دي ځوانان د هغوی وطن پالنه او قومي شعور چې دي هغه زیات دی او هغه بالکل د خپل وطن په مشکلاتو په مسایلو
بیا موږ ګورو ننګیال صاحب ډیر جاتو بخي کبیا هم وګورئ نو په دغه سیمه کې جمعیت العلماء اسلام دغه سي پاکستان تحریک انصاف هم یو قسم د نفوذ کړی دی او ستاسو زری څوکۍ دي چې هغه په تیر انتخاباتو کې هغوی وګټلې خو موږ دې ته اوس راځو چې تاسو په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه سیمې د ځوانانو لپاره څه په پلان کې لرئ څه کول غواړئ
مومن صاحب بنیادی خبره دا ده چې زموږ د ځوانانو چې کوم دلته مشکل دی زموږ ځوانان پښتانه ځوانان نه یوازې دلته بلکې په ټول ملک کې دا وخت چې دی زموږ ځوانان د ډېرې سختې بیروزګارۍ د ډېرې سخت غربت او د لاچارۍ سره مخامخ دي او زموږ ځوانانو ته چې دی د روزګار او د ژوند د تیرولو اسانتیاوې برابرې نه دي نو دغه لپاره زموږ ګوند له لومړۍ ورځې سره چې کله خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د دې بنسټ ایښود، که څه هم هغه وخت د فرنګي استعمار خلاف د دې ګوند بنسټ ایښودل شوی و، د هغه د غلامۍ خلاف او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي، زه به دا ووایم چې د دیارلس کالو ماشوم و، یو ځوان و چې د خپل جومات نه د دې ګوند آغاز او بنیاد کېښود. او هغې دا وسنجوله، هغوی په دې خبره پوه شو چې زموږ کام چې دی دا بنیادی طور غلام دی، او دلته موږ د انګریز د فرنګي استعمار تر هغه لاندې ژوند کوو، نو ده خپلې هلې ځلې پیل کړې او د دې بنسټ یې د جومات نه کېښود. خو بیا راګو اوس ته چې دلته زموږ تر ټولو لویه مسله دا ده چې دا پاکستان چې دی دا یو کثیر القومی فیډریشن دی، یعنی د بیلابیلو قانونو ګډ فیډریشن دی. نو په دې فیډریشن کې د پښتانه کام
بالکل ساسو غږ زاورم او زما به همدغې سره دا پوښتنې وبخي. زمونږ پروګرام وخت ډېر زیات لنډ دی، نو زه به پوښتنې زر در کوم او تاسو به هم ما ته که زر زر ځواب را کړئ. نړۍ مننه بوي. پوښتنه دا راپورته کېږي چې ستاسو دومره اوږده مبارزه ره ستاسې د ګوند، بالکل ستاسې غږ ما ته راځي وم. زما پوښتنه ستاسې نه دا ده چې ستاسو د ګوند دومره اوږده مبارزه ده، نو آیا دې څومره ګټې دغه سیمې ته راغلي دي؟ دغلته څومره پوهنتونونه تعلیمي ادارې هغه جوړې شوي دي؟ زه فکر کوم دوی ټلیفون کرخه واتس اپ کرخه بیا کته شوې ده. مونږه کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو. په فیسبوک باندې اسم وزیر او دغه سیمه محمد علي او دوی سلامونه را لګلي دوی چې مونږ خبرونه اورو او باید دغه سی دا و چې په کار چې ځوانان راشي هغه په انتخاباتو کې پراتلونکو انتخاباتو کې خپل رول ولوبي. مونږ سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان څانګې د اطلاعاتو سکتر نصیر ننګیال هغوی میلمانه دي. دا وخت د هغوی کرخه کته شوې ده د ټلیفون، نو مونږ کوشش کوو چې د هغوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو. په فیسبوک باندې لال زمین باجوړې لیکي چې ستاسو خبرونه زه اورم او ډېر خوند ترې اخلم، او نازولې پښتین هم لیکي چې ستاسو نه ډېره زیاته مننه، تاسې دغه سی خبرونې دغسې موضوعات مخ ته راوړي. انتظار منظرخیلي کې سلامونه. او پوښتنه دا ده چې وزیرستان لپاره د سیاسي خلکو څه کړي او څه سوچ چې دی چې دا وار به دوی دغه سیم لپاره څه کوي. دغسې محمد انس جی یو آی هغوی هم لیکي چې موږ ستاسې خبرونه اورو. او ننګیال صاحب ډېر زیات وبخي، زمونږ د خبرونې وخت ډېر زیات کم دی، نو بس تاسو به همدغه پوښتنه وي که لنډو ټکو کې ځواب کړي چې تاسو ویلې چې ستاسو ګوند دومره اوږده مبارزه کړې په دغه سیمه کې، او زه فکر کوم چې دوی د واتس اپ کرخه بیا کته شوله زنیم پوه چې د سیګنلو څه ستونزه ده. اوریدونکو کتونکو تاسو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې ګورئ او په ریډیو باندې اورئ. او مونږه پروډوسر صاحب ته خواست کوو که پرس کا د ننګیال صاحب سیګنلو کې څه ستونزه وي، نو بیا به مونږه سپورټس برخې ته لاړ شو. ننګیال صاحب د بده مرغه تاسو سره زمونږ خبرې نه کیږي او سیګنل یې په وار وار پریوسي، وخت هم کم پاتې دی. زه ویم که مننه بوی که لنډ ځواب راکړي. پوښتنه زما دا وه چې ستاسو ګوند په دغه سیمه کې دومره اوږده مبارزه کړې ده، د هغې باوجود آیا تاسې ګوري چې هغه عمره ګټې ورکړي نه دي ورکړي؟ په دغه سیمه کې تعلیمي ادارې څومره جوړې شوي دي؟ پوهنتونونه څومره جوړ شوي دي؟ د ځوانانو د روزګار مسله څومره هواره شوې ده؟
مومن صاحب، ما خپله خبره روانه ساتلې وه چې زموږ په دې ملک کې د ټول پښتانه کام د ځوانانو تر ټولو لویه مسله دا ده چې دلته دا یو فیډریشن دی، او دا د مختلفو د بیلابیلو قانونو یو ګډ فیډریټینګ یونټ یا فیډریشن دی چې په هغه کې ټول قانونه چې دي هغه د خپلو کامي ژبو او په لسانی بنیادونو په قومي بنیادونو لکه پنجابۍ، سندۍ، بلوچ دا خپلې صوبې لري، خو پښتون د بده مرغه دلته په دې ملک کې ریاست کی پچلو روپنجو بیلابیلو ټوکلو کی تقسیم پروت دی. هاو لا هم مزید د پښتانه تقسیم دلته روان دی، لکه څنګه چې فرنګي دا پښتون تقسیم کړی وو، او دا اوسنۍ حکومتونه هم د دې پښتانه تقسیم جاری ساتي. نو د زموږ د ځوانانو په هر چې دلته موږ دلته د بلوچو سره د جنوبي پښتونخوا په نامه د بلوچستان په صوبه کې ګډ یو، او هلتا زموږ دوی ډیر لوی زرخیز ضلع چې دي اټک او میاوالی دا د پنجاب سر په اسمبلی کې دي او زموږ منځنۍ پښتونخوا چې وا هغه ځان ته بیل حیثیت درلود څه هم هغه دوی
ډېر زیات وبخې چې دغه کوم تقسیم شوی دی هغه خوښیم شوی. خو پوښتنه زما دا ده چې ستاسو په خیال باندې دغه ځوانان په تعلیم باندې سنبالول هغوی ته ټیکنالوژي ورکول ساینس ورښودل دا څومره مهم دی او دغه سیمې ځوانان به تاسو څنګه په اعتماد کې اخلي؟ مطلب هغوی لپاره څه کوئ څه کړي دي پوهنتونونه تعلیمي ادارې؟
پښتونخوا ملي عوامي چونکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي په اقتدار کې ډېر پاتې شوې نه ده راغلې نه ده. خو که څه هم تیر وختونو کې د 2014 د انتخاباتو په نتیجه کې چې ټول ولسونه پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته دلته په جنوبي پښتونخوا کې ډېر زیات لوی اکثریت ووټ ورکړ دا خلک یې کامیاب کړو نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي دلته د ځوانانو لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې دلته پوهنتونونه جوړ کړو دلته کیډیټ کالجونه خلاص کړو دلته د لوبو ګراوندونه او داسې د ځوانانو د سکالرشپس لپاره دی په خپلو دغه کې فنډونه کښېښول. زموږ تېر ګورنر چې و محترم محمد خان اڅکزی صاحب هغه دلته په بېلابېلو ضلعو کې د پوهنتونونو بنیادونه کښېښول. نو ډېرې هلې ځلې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپل دې که څه هم په هغه حکومت کې زموږ 30% برخه وه 30% زموږ هغه وو خو دا نور حکومت د نورو خلکو راسره ګډ وو. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي اوس هم د خپلو ځوانانو د هغه ځوانانو چې هغه ټول د مسافرۍ ژوند تېروي هغه بېروزګاره دي هغه د ډېر لوی غربت سره مخامخ دي او نن هم په چمن کې د یو لک انسانانو پر لک چې دی هغه ناس
بالکل ننګیال صاحب ستاسو نه پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو څه ګوري ستاسو په ګوند کې آیا اصلاح ته اړتیا شته که نه شته چې زیات نه زیات ځوانان جینکۍ ښځې هغه په سیاست ورګډي شي ستاسو په ګوند ورګډي شي او دغه سیمې استازیتوب وکړي وقامی سمبلی ته لاړ شي صوبایي سمبلی ته لاړ شي نوې څه پلان څه پروګرام آیا تاسو څه ګوري دغه ته څه اړتیا شته دی که نه؟
بالکل بالکل خامخا په ټولو ګوندونو کې دې ته اړتیا شته. پښتونخوا ملي عوامي پارټي له لومړۍ ورځې د ځوانانو دپاره ډېر لوی مطلب دا اوس هم چې زموږ انتخابات دي زموږ الیکشن دي تاسو وګورئ پښتونخوا ملي عوامي پارټي په ټولو سیټونو باندې ډېر ځوان ډېر ینګ قیادت او ډېر غریب خلک چې دي هغه په سیټونو باندې درولي دي او هغه په دې چې هغې د ځوانانو په مشکلاتو خبر دی هغه د ځوانانو په مشکلاتو پوهېږي او خان شهید هم د دې وطن د ځوانانو دپاره دا مبارزه په دې کوله چې دا ځوانان به دا کار چري دا په مخ بیایي او دا زموږ د وطن دربدرۍ چې دي دا محکومۍ چې دي دا حق یې حاکمیت او حق یې ملکیت او په خپله خاور باندې که څه هم په دې ملک کې پښتانه داسې نه دي پښتانه ډېر الله پاک ډېره لویه شتمني ورکړې ده د ډېر شتمن وطنونو کې ډېر قدرتي وسایل پراته دي خو هغه باندې زموږ د پښتنو واک او اختیار نشته چې د هغه د کباله چې دي پښتانه په دوبۍ او په بهر ملکونو کې او په کراچۍ او په لاهور کې د مسافرۍ او د مزدورۍ ژوند کوي. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خپلو پیغلانو دپاره د خپلو ځوانانو دپاره دا پلانونه لري دا هغه لري چې دا ټول ځوانان او پیغلان په خپل ګوند په خپل سازمان په خپل تنظیمونو کې را جلب کړي او د خپل دا کامي ستونزه چې دا په خپل ملي ستونزه باندې دوی خبر کړي او د دوی روزنه وکړي د دوی تربیت وکړي او د خان شهید افکار چې دي دا تر دوی پورې ورسوي. نو بالکل پارټي په دې کې هغه نه کوي کمزوري او کوتاهي نه کوي.
سمه زه فکر کوم چې موږ سره د سپورتس خبریاله ایاز رضا پردي هغه هم راغلی دی زه وبخي هغوی لا نه دي راغلي موږ کوشش کوو چې د هغوی سره هم اړیکه ټینګه کړو د سپورتس برخې ته هم ورځو. اودونکو او کتونکو د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږیستی او موږ سره د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ د بلوچستان څانګې د اطلاعاتو سکتر هغوی د واتس اپ د لارې دي نصیر ننګیال صاحب. نصیر صاحب ما مرکه هم د دغه نه شروع کړه چې نن سبا تاسو وګورئ دغه جدید کم سلوګنز دي ناری دي د بدلون دي د ټیکنالوژي دي د ساينس دي د نړۍ سره د پرمختګ دي دغه سیاسي ګوندونه مخ ته راوړي. کبیا بل خوا تاسو ګوري وختي هم ما ویل چې کوم قوم پرسته سیاسي ګوندونه دي هغوی تاسو نه ګوري چې ورځ تر بلې هغه خپل چې کوم پلویان دي ځوانان دي هغه لاس ورکوي. سیاسي ګوند ستاسو د پارټۍ نه لاړی یو او په هغه کې ځوان مشرتابه هغه اوس لري. نو پښتنه زما دا ده چې دغه ځوانانو ته څه وایي چې آیا تاسو هم دوی واپس راولئ دغه خپل ګوند ته چې کوم ځوانان ستاسو نه تللي دي؟
مومن صاحب لکه ما چې خبره درته وکړه زموږ بنیادی مسله چې ده بالکل دا ده چې موږ دلته ریاست او په اقتدار کې هغه رنګ برخه او شراکت داری نه لرو لکه څنګه چې پښتون قوم ته دلته پکار ده. مانه زموږ په ما درته ویلې چې موږ دومره اختیار او واک په دې ملک کې د تقسیم د وجې نه لرو چې زموږ په خپل وسایلو اختیار نه سکه. تاسو ووایئ د ساینس ټیکنالوژي او د هر څه په میدان کې بالکل تاسو سره منم چې پښتون بچی چې دی هغه که د چا نه زیات نه وي خو تر چا کم هم نه دی. تاسو ولیدل په تیر شلو کلونو کې په ګران وطن افغانستان کې یو څه امن راغلی نو د هغه په نتیجه کې زموږ بیخي د کښدیو اوسیدونکي نجونې چې دي هغه پایلټانې سوې هغه د ساینس او ټیکنالوژي په میدان کې پرمختګ وکړي او هغه غریبو الفانو ډېر لوی پرمختګونه وکړل زده کړې وکړې. زموږ کام پښتون کام هم تر چا کم نه دی. دا صلاحیتونه لري دا هر څه کولی سي. خو د موږ سره لکه تاسو چې زه د تیره دوره کې په خیبر پښتونخوا کې زموږ 15,000 تعلیمي ادارې چې دي هغه د ترګرۍ په ضد باندې ونړل سوې. د
ترګرۍ بالکل شاوخوا 2000 نږدې 2000 تعلیمي ادارې
زموږ تعلیمي ادارې چې دي دا ونړل سوې او زموږ ځوانان زموږ پیغلانې د هغوی ژوند که څه هم هغوی بالکل د پنجاب سره په میرټ کې په تعلیم او په سبق کې مقابله کوله او میدان ته راوتلي وو. خو دا ټول شیان چې دي دا تاسو چې د ځوانانو ټیکنالوجي ساینس ایجوکیشن فلانا دا وایاست دا ټول د اقتدار او د واک سره د ولسواکۍ سره کار لري. نو چې تر څو دلته د ولسونو واک وي ولسواکۍ مضبوطه وي او ولس خپل ګوندونه وپېژني خپل کامي ګوندونه وپېژني او د هغه ملاتړ او ملګرتیا وکړي او خپل مسله خبر سي نو بالکل بیا چې دی دا کار ډېر اسانه دی. زموږ د وطن ځوانان به اوس هم د پښتونخوا وطن ځوانان په هیڅ یو شي کې تر چا کم نه دي. کاغه د سپورټس میدان دی کاغه د کرکټ او د لوبو د نورو لوبو میدانونه دي. زموږ د وطن ځوانان په هغه کې ډېر ښه اوس هم د غلري ګډون لري مطلب او د ساینس او ټیکنالوژي په میدان کې او زموږ ځوانان اوس هم د آکسفورډ او جهاني یونیورسيټیانو کې پوزیشنونه اخیستي دي. خو که بنیادی خبره دا ده چې یو پلار او مور خپل بچی ته د غرمې او د ماښام د ډوډۍ بندوبست وکړي او ریاست موږ ته د یو بهترین سکولینګ سیستم د سکول نظام او یو کالج یو ښه یونیورسټي یو ښه تعلیمي اداره راکړي او د کتاب او د بیګ او د
پښتانه دا راپورته کیږي چې ستاسو حکومت تعلیم وزیر هم ستاسو د ګوندو دغسې گورنر هم ستاسو د پاټۍ نو نو هغه وخت کې ریاست او حکومت دواړه تاسو سره وو. نو په هغه کې که تاسو ماته د یو څو یونیورسټو نومونه یاد کړئ پوهنتونونو نومونه یاد کړئ چې تاسو دا پوهنتونونه جوړ کړي دا کالجونه دا تعلیمي ادارې هم جوړې کړي. نو مننه به یو بیا هم زه اردن کوتی چې زموږ دغه خپرونه لږه شیبه کې په ریډیو پای ته رسیږي خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري تاسو موږ سره اوسئ. ښه که دغه پوښتنه ځواب کړئ مننه به وي.
مننه بالکل دا مومن صاحب ما تا ته ویلی چې زموږ په هغه حکومت کې زموږ دومره برخه نه و. زموږ که څه هم په هغه حکومت کې زموږ 30% برخه وه او ته خبرې ده چې دا ملک جوړ شوی دی د هغه وخت نه بیا تر هغه تر 2014 پورې. دلته زموږ په صوبه کې تعلیمي بجټ چې وو هغه په سل کې 3 او 4 برخه وو. خو چې کله زموږ لکه تاسو چې ویل چې زموږ وزیر تعلیم منسټر ایجوکیشن منسٹر شراغلی نو هغه دا تعلیمی بجټ چې دی د 3 نه تر 3% پورې ورساوه او زموږ په ټولو وطنونو کې په سلګونو داسې پرایمري سکولونه په زرګونو پرایمري سکولونه دا اپګریډ کو میډل تا میډل سکولونه اپګریډ کو هاي تا هاي سکولونه چې دي دا جوړ کړل او موږ په لورلای بوري کې یو ډېر لوی پوهنتون محترم گورنر صاحب جوړ کړ او موږ دا ریزیډنشل کالجز چې دي جوړ کړل د آی ټی یونیورسيټي برانچ په ژوب کې په چمن کې او داسې په پښین کې د یونیورسيټي برانچ او ورسره په شاوخوا ټولې سیمې کې د پوهنتونونو برانچونه خلاص کړو تر خپل وسه موږ ډېرې
نړۍ مننه ساسینا نسی ننګیال صاحب یو جهان مننه زمونږ دغه برخه پای ته رسیږي ډېره زیاته مننه ساسینا
ډېره مننه.